دا ناروغي تر یو څه دا پرې عامه جبه باندې معرفي شي او هغه ورستنی ناروغي یا خطرناک حالات چې د دې ناروغي له کبله د انسان تپیخیږي او د انسان ژوند د مرګ د خطر سره مخامخین کېږي بل کم شو
ولنا بلې د پښتنه باید ما کړی وای چې دا څه ډول ناروغي ده. البته د زیړیو د هپاتایټس اے، هپاتایټس بی، هپاتایټس سی او هپاتایټس ډی که په دې اړه باندې تاسو رڼا واچوي ښه موضوع ده. تاسو اشاره وکړه، مننه، مهرباني.
محترم مرشد، اساسا موږ زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغیراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضې چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي، او دا د زیړی ډېر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړي په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف موږ د تور زیړي په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې موږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کیږي ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مصابوي، دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر کې پنسوس پیدا کیږي. د انسان ځیګر په هغه شان چې خپل وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی، او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو بیا یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده، او مختلف نومونه لري، لکه د هپاتایتس بی ناروغي، د هپاتایتس سی، همداسې د هپاتایتس اے، او ورسره د هپاتایتس ډی، او حتی د هپاتایتس ای. دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي تر ډېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي، د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته. اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه، او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعیت لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 80% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 80% نفوس د نړۍ ممکن چې 2 بلیونه نفوس دی دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د 3 نه 4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواوشا کې دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو، یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی. اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامې روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مشابهیون یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، علمي شواهد چې څومره خلک خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړی نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هیبتای کې دی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی.
بله
همداسې هیپاتایټس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هیپاتایټس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا به په هیپاتایټس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو په رڼا واچوله. په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپله ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. تاسو د هیپاتایټس بی او هیپاتایټس سی د ناروغیو یادونه وکړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر همدغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس ورته راغلی او په بدن کې ده او نورو ته انتقالوي، یعنی هغه هیپاتایټس چې ورته ویل کېږي دا هم ډیر خطرناک ده، او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغوی ناقلیدونکي یا نورو ته دغه هیپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایرسونو د تشخیصي مرکز مسؤول دی، د غرض د بیولوژي متخصص هم دی. تاسو ته براسو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته په کومو کې کومه هیپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی؟ هیپاتایټس بی، هیپاتایټس سی یا کوم بل هیپاتایټس؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې هیله چې ټول لوګ جوړ یاست. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، نو د خصوصي په سطح چې دلته کوم کسان راځي اکثره د دې وایرسي ناروغي اکثره هیپاتایټس سی او بی دي، او د نور هیپاتایټس سی دي هغه به کم دي. نو د مونږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هیپاتایټس بی او سی وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي تر څو هغه لپاره مونږ پی سی آر ترسره کوو. یعنې پی سی آر هغه د دې وایرل لوډ مونږ بنوم کو چې هغه وایرل لوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هیپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هیپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولی شي، تاسو څومره امکانات د تداوی لري، د معالجې لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته هو د روغتیا نړیوال سازمان یا د ډبلیو ایچ او بس کې اعلان خو دلته اکثره دی اواز د تشخیصي مرکز دا چې دلته د پی سی آر هغه د میکروب بنای وو په یاندل شي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه دغه وایرس فعال دی او که غیر فعال دی دغه وپېژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه دغه لپاره تدوی د غشان امکانات برابر کړي. نو دا هم روان دي روته نه یو سازمان هم هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایرولوژي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر صاحب محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرضی زیاته ده او دغه مرضی تر ورځې بعد زیاتېږي، ځکه چې خلک د دې په اړه پوهاوی نه لري. چې څنګه د دې موږ مخنیوي وکړو، څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نشي، او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات موږ کې شته. نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامې یا د عامو خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقه او څنګه انتقالېږي، کوم کسان نه کومې سره انتقالېږي، څه انتقالېږي. د دې شیانو لپاره پیلن د خاص برنامې نشته، خو پلان کې لري دې پاینده کې چې برنامې ولري.
مننه کوربان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، حتما پښتنې لري. تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ. کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتنې تاسو ته راجیوي، او ځینې پښتنې هم ښاغلي امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
اجر اجازه تمنه کوم شغله نور سه محترمه تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رک رو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی. اختر محمد خادم مد علم دولت او اشیر رسولیت
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
اجر اجازه تمنه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پورې وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلې دا نور وس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړ ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپینږر کې، او دا چې دا ساري ده، یعنی د یو کس څخه بل کس ته تللی شي که انکام نه لري. نو همدغه دې
مننه خادم صاحب راډیو اوري پښتنه مو ځوابيږي. بل اوریدونکو دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای. بلې ازادي
سلام او ملمنه.
بلې تشکر، مننه تاسو غږ اورم. بلې مهرباني،
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
بلې همدر سره مهرباني، پښتنه لری مهرباني.
پښتنه خو مې دا د ډاکټر صاحب نه کنه سي دغه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سي په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریس لچ شي نه وکي. او دویمه پښتنه مې دا ده کنه سي دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړې لپاره څوک پیاز غاړه کې اچي او څوک هغه ګردی غوس نه غړي دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د مې دغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
مننه کور ودان پښتنه مو یاداشت سره. بلوریدونکو دی، مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نیولای؟ بلې غږ مو اوریدل اورم. مهرباني
د سلام فولان نیکولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران نه پړی کیم.
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو، مهرباني چې پښتنه لري.
ډیره مننه کوم نوري صاحب او ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام او تڅنګ د پښتنه کوم. ډاکټر صاحب محترم، کله سي ز تیر کال انتانی شپخان چې دمه مریض مې ولې و څو میا ستاسو بستر وو. نو البته چې کله د تور زیړی مریضان لیدل کوم ناروغان چې مې لیدل دا هغه بدن سونه خېټې ډېری زیاتې پرسېدلې وي. نو پښتنه دا راته پیدا کیږي، آیا البته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي چې داسې زیاتې خېټې پرسېدلې وي او ډېر زیات وژن کوي؟ ډیر زیات مریضان التلدو. او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري؟ څومره مفید ده؟ څومره شد او څومره لاس راوړنې لري لاس تر دې واکسین؟ او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران ده؟ وس کارده کنه. مننه
مننه کور ودان. تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه، په دې باندې به هم ډیره خبري وکړو. واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومان پیلېږي ورکول کیږي. په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې مهرباني، څوک او تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکی نشته د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفونونه مه کوئ، په ټلیفونونو باندې وخت مه ضایع کوئ، خپرونې ته غوږ شئ. ډېرې پوښتنې ستاسو ځوابیږي، البته مخکې به هم ستاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي، هغه چې تر اوسه پورې نه دي ځواب شوي او تاسو سره دي او ممکن د نورو سره هم وي، هغه پوښتنې مطرح کړئ، له تکراري پوښتنو ډډه وکړئ. ډاکټر صاحب، تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند نه مو حتما یاداشت کړې ده چې آیا د زیړي ناروغي په ماشومانو کې ډېره زیاته ده او که په لویانو کې، او آیا ساري ده که نه ده؟ ساري خو به تاسو مخکې رڼا پرې واچوله چې ډېره ساري ده. مهرباني
محترم نبی صاحب، چې مستقیم د اورېدونکو پوښتنو ته لاړ شو که نه، د دې ناروغۍ د انتقال د لارو په رابطه باندې خبرې وکړو. په هر حال لومړی به اوس اورېدونکو پوښتنو ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب، همدغه چې له دې دغه اوریدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري ده، څه رقم انتقالیږي، په څه ډول باندې کېدای شي پایلې په همدې وکړي ماشومانو کې بیا زیاته ده که سپین ږیرو کې؟ مهرباني.
دغه ورور چې د هلمند واشید نه تماس کړی و او دا پوښتنه یې وکړه چې دا ساري ده او که نه ده، یعنی انتقالېدونکي ده د یو انسان نه بل ته که نه. هو، دا یوه ساري ناروغي ده، ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس له امله پیدا کېږي. د امدی ورور پوښتنې دوهم جز دا و چې دا ناروغي ده په ماشومانو کې وي او که نه، او یو بل نور هم وروسته دا پوښتنه وکړه. خو دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په چای خوړونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدای شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده، د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي، نو زما په نظر مهمه دا ده چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي چې دا د کومو لارو د یو انسان ته انتقالیږي، تر څو که وکولی شي په آینده کې له دغو صحاباتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې د دې د لارې انتقالېږي. د یو انسان نه د بل انسان وجود ته د انساني وجود د لایحات د انتقال په اساس باندې دا انتقالېږي. او په خپل د انتقال په باره کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډېرو لارو نه انتقالېږي، په مقابل کې هپاتایټس سی، هپاتایټس ڈی دا یوازې د وینې له لارې انتقالېږي. د هپاتایټس سی
ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو کله چې خبرې کوئ یو ډېر تون باد راځي او غږ اورم، زه نه پوهېږم چې تاسو چیرې یاست، که لږ زره سمځي کې ودرېږئ یا غذای مو بدل کړئ که امکان وي چې اورېدونکي هم پوه شي په ستاسو په خبرو باندې. مهرباني.
اوس به څنګه وي؟ اوس به انشاءالله چې سم وي.
اوس غږ سم راځي، خو زه نه پوهېږم چې تاسو په لاره یاست او که چېرې کومه خونه کې یاست، خو یو څه کړکۍ ته که نږدې شي.
زه خو په یوه خونه کې یم، نو زه دوام به ورکړي انشاءالله ممکن چې اوس څه تغییر پکې راغلی وي، نو ښه شوی وي.
مهرباني. اوس لږ زره ښه شو چې نه پوهېږم چې دغه تون باد غږ هم ورسره روان و چې ورسره راته چې دا ما ویلې چې حتما تاسو به په لاره یاست. مهرباني.
زه داسې یو ځای کې یم چې سړک نږدې دی او هلته د موټرو بیروبار لږ وي، د هغه غږ لږ به و. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایټس ای چې دی، دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولې د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغې او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته نه انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا د لاس ورکولو نه دا مونږ ورته چې کوم کلیوالي سړی مو شي کوو چې دا غاړې سره ورکو د غاړې د ورکولو نه د مچې د اخیستو نه د توخي پنجي او د شیدو ورکولو د لارې نه په دې کې اکثر دا نه انتقالېږي، نو دې کوم خطر نشته. اما وایرسي ناروغي ده او اخستلی د بل انسان نه دا طبي خبره ده چې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب دا تاسو د هپاتایتس بی یادونه وکړه چې ډیرو آسان لارو هغه چې په افغانستان کې ډیر خلک هغه ته توجه نه کوي، مثلا یو جکو بڅکی لې یو منګیو بڅکی لې، مثلا دغه راز هغه چې په همدغه هپاتایتس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حاده هم وي، د یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته، په څه ډول خپله خلک کولای شي چې د دغې ناروغۍ مخه ونیسي؟ که څه هم ځینې مواردو کې ښایي هغه د موږ د دود او کلتور او هغه رسم و رواجونو سره په ټکر کې وي چې که یو څوک لاس ونیسي چې نه زه دې سره مثلا ډوډۍ نه خورم یا له دغه منګي نه زه اوبه نه څکم، دا ممکن بد وانګیرل شي، ځکه ځینې کلتوري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي؟
هپاتایتس بی خپل د خولي لاړو د څکلو د اوبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغې استعمال د دې نه انتقالېږي. هپاتایتس بی ډول چې ډېر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي، دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډېره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ الصحې او یا د ټولنیزې حفظ الصحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو رواجوو یا غواړو چې ویکو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغسې عاداتو په مقابل کې بیا غبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان برګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې موږ خپل فردي حفظ الصحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیز حفظ الصحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولای شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت مخنیوی وکړو.
بننه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ته مخکې نورو پوښتنو باندې هم رڼا واچوي، ځوابونه به ورکي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امین دل څخه به واورو چې دی د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسؤل هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسؤل دی. څلور ورځې وروسته د عامې روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي، او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړیو ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړیو یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب،
بل لکه څنګه تاسو ویل چې پوهیږئ مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې چې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټانو کې انتقال مثلا د خبره لښته یې لري، نو په دې اړه د وایرس چې ده هغه نو دې ته نه لکه مثلا چې په ماشوم کې دی یا په سپین ږیري کې دی یا ځوان کې دی، که نه وایرس عموماً هغه یو جګر چې دی هغه هپاتایتس هماغه تسلیمیږي او حجرات تسلیمیږي، نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې یو رقم تدید ترلاسه کوي. دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دی کړی، ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره، مونږ همیش دا د فیسبوک میډیا له لارې مونږ دا برنامه کړی دی، همداشان مونږ هم په ښوونځیو کې نورو ځایو کې مونږ دغه برنامه کړی دی خلکو ته، د ویروسونو د هپاتایتس ویروسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده، یو څه خطرناک ده، د پړه مکمل مو معلومات د خلکو سره شریک کړي دي. او راته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم کوم څه مړه دی ورې وکړه، دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خاله او تشخیص مرکز کابل کې وو، یو باندې یو څو شفي شپنو کلیر کم وو، او شکر الحمدلله د روته نړیوال تنظیم غړي کومره پاکستان څلور ځله ولایتو کې د پی سي آر څنګه پالیسي دي چې اوس هم د کووېډ 19 چې شهر ته کې راکېږي او دې سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوی وارد د کورونا چین دې تر څنګه کې یې او موږ نورم وایرزي ناروغې چې دې دا ټول د فار تشخیص همدغه مرکزونو ولري تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګوندې یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت تلار شي دوی په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته
بله کوربدان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کومونه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوری صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کاغه هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی د کوم وایي په ساده ژبه باندې د لپاره د خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې ښه خبره ده د لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه نیوی او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره د دې پروتینی لږانې کمې خوري د دې شحنیات کمې خوري دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت د انسان وجود یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایټس اخته وي دغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد د پښتو د دویم ګل چې دم او دوا او د پیاز دمول د تبعات د علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې د هپاتایټس په تداوي کې او یا د هپاتایټس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوي او د تریخي یا د صفرا د کچوري د زینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوی دی مثلا د صفرا د کچوري د فتلوي کانال کې یا په ټیوب کې چې صفرا پیږي هلته یو بندش رامنځته شوی دی یو څو پیز ورته دنس یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپل د انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دې حالت نرمال شي ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وایي چې دا د دمول سره ښه شو خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري یو بل ضرور چې د پښتنه کړو دغه پښتنه ډېر په ساده ژبه و خو ډېره مهمه پښتنه و هغه دا و چې هغه خپل قصه وکړه زه دا دانی چې خانې ته پروسه خپلې هم د ټول جوړي ناروغان به ویلي بل چې د ټول جوړي ناروغانو خېټې د پلاسټي د ملي چې د دې لټ ده او دا به تقریبا مجوري دي چې خلکو نورې چې د ستاسو د یاد دي ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د دیگر حجرات تر حملې لاندې نیسي دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي دا حجرات په لومړی مرحله کې کلسیږي التهاب کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپل وظیفه له لاسه ورکوي دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوي له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتي تداوي او د یو کم وخت لپاره کار کوي
چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کېږي، خو هر کله چې د هیپاتایټس ناروغ دغسې حالت ته ورورسېږي او هغه د ځیګر په سیروزس باندې اخته شي، بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هیپاتایټس د واکسین لپاره دا پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هیپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو دپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هیپاتایټس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغوی او د نارمل واکسین روتین اخیستي وي د کلینیک نه، نو هغوی حتما د هیپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د 1 کلن او 2 کلن څخه د کوزو ماشومانو لپاره د هیپاتایټس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې 3500 په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي، په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغه تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته، نو دغه لویان څه وکړي؟ دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې د دولتي ساختار یا سټرکچر د بهر په خصوصي سکتور کې د هیپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعات شوی دی او دومره قیمت هم ډېر زیات لوړ نه دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین 3 دوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هیپاتایټس بي لپاره دی، د هیپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب، مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو. مخکې تاسو یادونه وکړله، آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هیپاتایټس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د ځیګر موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې ځیګر یې تقریبا ډېر غټ یا کچوړې پکې جوړې شوې دي، آیا په دوی کې دغه امکانات د هغه شته د هیپاتایټس او انتقالیږي انسان ته؟ کنه
د حیواناتو نه د هیپاتایټس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه واخه انسان خوري لکه وا او زه فردا د دې لپاره کوم شواهد نشته. البته د زینو ناروغیو انتقال شته، هغه د زینو د زینو چنجیو انتقال چې هغه چنجیو هغه هغه د انسان دغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي، یا حیوانات دغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي، دغه امکانات شته ما د هیپاتایټس لپاره دغه امکانات نشته. خو په مجموع کې نوري څه په دې خبرې وکړو چې یو خدای انتقال لارې دي، دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعات د لارې، دا خو د انتقال معمولی لارې دي. زما په نظر کې په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زموږ په ټولنه کې د هیپاتایټس دا شیوع یا انتقال عام دی، ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زموږ عام ولس په دې کم احتیاط سره کولای شي د هغه له ځان وساتي او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایټس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې د موږ مات کو او د انتقال د سطح راکبه کو. زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او پولیسي کچه باندې د هپاتایټس په اړه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي.
مننه طيب صاحب. بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفونونه کوي ځینې پښتنې به ممکن دوی سره وي تاسو به هم د دوی د پښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړه نه واچوي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکوزي متماس نیولای. بله ازادي رادیو ده د روغتیا
د السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وکولکم ځین تماس نیولای؟
ڈاکٹر صاحب محترم. ڈاکٹر صاحب محترم سلامونه احترامات ډالې کوم بل سو واسه مد ننګرار نه.
بله واسه خان خبرونه ته خره غلاس پختنه لري مشخص مهرباني. بله
پختنه وکول مشخص پختنه ده ولې د زیاتر د صاحبان وای چې هپاتایت د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسی خان بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ که چیرې غږ مو سم اوریدل شي او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. غږ مو سم اوریدل کیږي لنډه پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی. بله
پښتنه به دا مال اکثر ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر ښه دی، د دې موثر علاج نور نشته چې د ډاکټر صاحب نظر هم غواړم.
غنو شربت مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. الو بلې ازادي رادیو ده نشته ده. بلې ډاکټر صاحب طيب د غنو شربت کوم ګټه رسوي؟ البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړه چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایټس سخت وي مهرباني.
بله پولیسی که توانه مونگا هم او رو پولیس که خلق یو دلتا توسیه کهی خلق اگر گنو شربت اخرى شاد اخرى کمه در دیت توسیه کرشا یو سی علمی میکانیزم هم شتره. علمی میکانیزم داره چه در گنو شربت که تر دیر اندازه قند گلوکوز او فرکتوز دا شامل دی او پر شاد یا اصلو که هم دا شامل دی او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز د دې اخیستل د ځیګر په وظایفو باندې مثبت تاثیر لري او د اندر مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په ژبه معمولا د دې توصیه شته. خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د غنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغي تداوی نه ده. د ناروغي تداوی درمل دی چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایټس بی وایرس د لود یا د اندازې لمخې ټاکل کیږي. تر کومه حد پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی، دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار خي او کله چې د دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر 6 ملي لیټر دینه راکمیږي بیا هغه دومره زیات یا 15 کاپی نه راکمیږي نو هغه بیا ډېر دغه وایرس نه وي د تشخیص وړ نه وي. اما که د دې نه زیاتېږي بیا نو د دې برخې متخصصین په دې باندې پوهیږي چې دا زما تخصص نه دی البته نو هغه پوهیږي چې دا د کوم دوای سره زینا روغ د پاره د تداوی رژیم جوړ کی. نو که دا لاندې کو بله د جنون شربت او عسل او د زیری نور دی وجات او سبزیجات دا د هپاتایټس د ناروغانو د پاره من حیث یو ممیده او ښه غذا حسابېدی شي خو هیڅکله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستونه او د تداوی د اخیستونه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راوونه ګرځي، بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه، د ډاکټر د توصیه مطابق د درملو استعمال، د ډاکټر د توصیه مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ درمل کې اوسه کوي، د عامو مودې لپاره درملو اخیستل، او په دې منځ کې اقل درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سي آر ټیسټ کول، او ډاکټر ته ښودل چې هغه د دې هپاتایټس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطه کېدو طرف ته را روان دی، دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم ځای تماس نیولی؟ بلې، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امانشاه ننګرهار ولایت.
بلې امانشاه صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
او مننه ډاکټر صاحب، ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده او باس پی کوي، نو دغه مرضی یا دغه مریضیا په دې لوړ رتبه خلکو کې پیدا شي، د هغې دپاره داسې مناسب خواړه او بغیر تداوی نه مناسب خواړه توصیه شي، نو ډېر
په لویانو کې ستاسو منظور
چې موږ دپاره هغه.
بله، پوښتنه مو واورېدل شوه، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې پوښتنه یې راته پرېښي ده په واتساپ کې، دا پوښتنه به هم واورو.
السلام علیکم، د راډیو آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات، او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپاتایټس مبارکه معلومات ورکوي. نو زما پوښتنه دا ده چې آیا د هپاتایټس د جما یا کوروالی د لارې نه هم انتقالېدای شي او که نه؟ بس ما صرف دغه یوه پوښتنه وه، امید لرم چې جواب یې راته راکړي. مننه، په مخم خا کور ودان.
بله ډاکټر صاحب، هم دا وروستي اوریدونکو نه که را پیل کو، ښه پوښتنه یې مطرح کړې وه، مهرباني.
زما جواب بلې دی، خو یو د هغو لارونه چې هپاتایټس انتقالېږي هغه کوروالی دی، د خپل مېرمن سره جنسي اړیکې دي، او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی. بنا په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایټس باندې اخته وي، که هغه نارینه اخته وي او که یې مېرمن اخته وي، دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسي اړیکې ولري، او د مسئول جنسي اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي، او معالج ډاکټر دوی ته د مسئول جنسي اړیکو په اړه باندې چې کومه راهنمایي کوي، د هغې په نظر کې نیولو سره دوی کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
که یو اړخ په هپاتایټس ولري او بل اړخ واکسین اخیستی وي، یعنی دوه درې دوزې اخیستی وي، آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه، د کله چې واکسین اخیستی وي او درې دوزې پوره کړې وي، دا لومړۍ خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستی وي، دا د یو اعتماری ځای نه اخیستی وي، چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نه واخله تر هغه ځایه چې د ده وجود ته زرخ کېږي. په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا پیکینګ، بیا د هغې په تیاره کې انتقال، بیا دغه لابراتوار یا دغه ځای ته د هغې رسیدل، په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا اته درجو ده شوي حرارت درجه لوړه شوي نه وي، که دا اعتماد ولري چې هو دغه سول زنجیر مراد شوی، چې زمونږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسینونه دي د هغې دا سول زنجیر کاملا مراد کېږي، نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما د دې ټولو سره سره، ځکه موږ د دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالېږي افغانستان ته، موږ خو موجود نه یو. ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي، په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانه وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي. ممکن دا وتنی متوجی دا متوی پاغي باندې
ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع باندې دوه درې ځلې تاکید وکړه. نو کله چې واکسین له وخت تیر شوی وي ولې باید که دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي، ولې خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي، ولې له وخت تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري، ماسریت نه لري، اغېستوب نه لري، هغه خلکو ته ورکول شي؟
محترم نوری صاحب، د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي. یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي، او یو موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کولډ چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی. موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نوي، یعنې کله چې وخت تېر شي هغه څوک چې واکسین ورته درکېږي هغه معمولا متوجه کېږي، ډاکټر هم متوجه کېږي دغه واکسین نه استفاده نه کوي، او کوم خلک چې پوهېږي چې دا واکسین اکسپایر شوی دی، هم ورکوونکی د واکسین او هم اخیستونکی د واکسین دواړه پوهېږي. نو په دې اساس باندې چې دا بزنس، دا تجارت، د دې کس یا د چې چاته دا واکسین درکوي د دا او د هغه ترمنځ د اعتماد ختم نه شي، نو د اکسپایر شوي واکسین نه استعمالوي بلکې خپله لري کوي. اما د واکسین ټول زنجیر چې کله مراعات نه شي، د تولید د کارخانو نه وخله هغه په امریکا کې تولیدېږي، هغه د اروپا په کمن کې تولیدېږي، او که په پاکستان کې تولیدېږي، خو افغانستان ته چې را رسېږي او بیا په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کېږي په خصوصي سکتور کې. البته دې منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی دې کې مونږ نوی ولاړ، دا زمونږ تر کنټرول لاندې نه دی.
بله، دا یو تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب،
بریا تلین تاسو د فارا دا دا ګرم شوی دی. منتها دولت څه کولای شي په دې لار کې؟ دولت مسؤلیت څه دی؟ زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه څه چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي، انتقالېږي، حتی تر هغه اخري کلینیکه پورې همدغه سي دولتي تصدي واکسین په همدغه سیستم کې را انتقال کی، او بیا د هیواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، تر څو زموږ ولس چې د دې واکسین په مقابل کې زموږ د دې د پیسې وي، زموږ د پیسې د هغه کار لپاره چې استفاده کیږي په مطمئن ډول باندې او په ښه ډول باندې دا مصرف شي.
مننه کور ودان. کراش دغه موضوع به سره راون غړو، ډیر وخت نه لرو. ډیر ځلی هم دغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس لامل رامسته کیږي. څومره ناروغان چې په هپاتایتس اخته دي یا اخته کیږي د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي؟
محترم نوری صاحب، بله، خپل هپاتایتس که تداوی نشي دا دوی حالات طرف تزی، یو په مزمن به دیگر مزمن ناروغی تولیدوی چه خلا دا انسان په مزمن سر په مزمن هپاتایتس باندې اخته وي او دا نورو ته د انتقال باعث کیږي. دا یو. دویمه خبره چې دا هغه ده چې دا د هپاتو سلولر کارسینوما یا د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث کیږي، او کله چې د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث شي نو بیا د انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او که چېرته بیا میتاستازیس هم ورکړي. دغه فیصدي چې څومره فیصده یې د ځیګر په سرطان باندې اوړي یا بدلېږي، دقیق په دې مرحله کې زه موږ ستاسو شریک نشم کړی، خو دا د ځیګر په سرطان باندې اخته کېدل، د ځیګر سرطان رامنځته کېدل په یو نارو په یو انسان کې د هغې یو علت هپاتایتس بی، سی او یا د هپاتایتس نور ډولونه
ډاکټر صاحب، کله هم ځینې د یو برخې چې هغه په سرطان اخته شوی د پریکوي لری کوي، خو آیا د ځیګر پیوند هم کې امکان لري؟ آیا په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان ځیګر سرطان باندې اخته شوی؟
محترم نوری صاحب، دیگر د انسان د وجود داس یو حیاتی عضو ده چې د هغې په حجراتو کې الله دا صفت اشاره چې که چېرته د هغې ډېره برخه هم لرې شي پاتې برخه چې یو څه پاتې ده دغه برخه یې بېرته نمو کوي او د وخت په تېرېدو سره د انسان د وجود کې چې دیګر کومه وظیفه وه دا پوره کوي. دا یو دغه شته. اما او د همدې له کبله د ځیګر پیوندونه او دا مسایل هم شته. اما په افغانستان کې تر اوسه پورې د ځیګر د پیوند کومه دغه نه ده شوې کوم علاج، یعنی دا تر اوسه یا دا پروسیجر تر اوسه په افغانستان کې نه ده اجرا شوې. په داسې حال کې چې د بډوډو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې د بدلولو دې پروسیجرونه په افغانستان کې شته، همدا ځیګر تر اوسه پورې
ډېره مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر مسؤول سمیع الله امیندل. که تاسو لنډ په دې باندې که لنډ راته ووایئ چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغوی ته څه سپارښتنې کوئ چې ټول اورېدونکي واوري د هپاتایټس په برخه کې؟ مهرباني، ډېر وخت نه لرو.
من نو مونږم ده ها کتان کا شهر په پوسټ کې کې را په هر دوی کې یو د فارمون دا څه رښتنه ده چې کوم عامل چې د انتقال د وایرس کې هغه الین انتقال لارې چارې چې دی یو د فارو باندې ډېر متوجي اوسېږي کړه پچکری یو ځل یو مریض ته استفاد کول هغه مونټن پچکری چې څوک یې دې ته نه پټاډ او ناروغي ولري هغه بل ته استفاده کوي دا د انتقال لار ده یو بل سره اړیکې ساتل یا اساسي اړیکې ساتل او دا شانته د وینې ترانسفیوژن دغه اړیکو ساتل دي وشاله کې به ډېر احتیاط وکړي تر څو هغه د وایرسونو انتقال د یو کس نه بل کس ته انتقال نشي. او بل مهمه خبره دا ده چې دوی لکه دوسته مخکې اشاره ورته وکړه چې هپاتایټس بي یعنی تور وایرس ته هغه ځلې لپاره او واکسینونه موجود دي هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې حتمان په هر ځای کې شته د غټانو لپاره خصوصي تور یا شخصي کلینیکو لپاره اما د دوی لا شي مخکې نه دي چې هغه دوی یو بل سره نږدېوالی کوي هغه واکسین به تطبیق کړي تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومیندل. له تاسو هم ډیره مننه چې تلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته مخته یوړه. بل خبرونه چې په څو شیبو کې زما همکار پیلوي بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایټس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوو. تاسو لپاره بیا هم فرصت شته.